السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې دی. نن د جمعې ورځ او د 2019 کال د اگست 2 منیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریډیلې مه روي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
په میرامشاه او وانه کې د علي وزیر او محسن داوړ د خوشی کولو لپاره د حکومت پر ضد احتجاج شوه. د پاکستان د سینټ د چیرمین پر ضد د اپوزیشن ګوندونو تحریک عدم اعتماد ناکام شوه. د پاکستان حکومت هندي جاسوس سره هندي سفارتکارانو ته د ملاقات وړاندیز کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پلویانو نن په میرامشاه او وانه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ ولی وزیر خوشی کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې ټاکل شوې سبا عدالت د داوړ او وزیر د ضمانت د درخواست ووري. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د مظاهرې په اړه د غورځنګ یو مشر عارف وزیر وویل تر دې مخکې د شمالي وزیرستان د ځوانانو ټولنې د جولای پر 26 په میرامشاه کې لاریون کړی و او ګواښ کړی و چې که عدالت دواړه پارلماني استازي د اګست تر 3 په ضمانت خوشي نه کړل مظاهرې به پیل کړي. داوړ وزیر د مای پر 26 د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د ډډو تر هغې پیښې وروستو نیول شوي ول چې پکې د غورځنګ په وینا 14 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شول. د پاکستان پوز هغه مهال ویلی ول چې د داوړ وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو په خړ کمر پوستي برید وکړ چې بکه 15 سرتیری ژوبل شول. د پوز په وینا د سرتیرو په ځوابي ډزو کې 3 کسان وجلې شوي او 10 ژوبل شوي وو. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ د تحریک تر ناکامۍ وروستو راتلونکې اونۍ د ګڼګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د متحده اپوزیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د تحریک ناکامه کولو لپاره یې حکومت غړي په پیسو اخیستي دي. پرون په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو د چیرمین لرې کولو لپاره قرارداد وړاندې کړی و چې د غړو اکثریت باوجود یې ناکامه شو. په دې موقع د اپوزیشن ګوندونو کاندید او د نېشنل ګوند مشر حاصل بدنجو وویل چې حکومت او ادارې په دې سازش کې شریکی وي.
جو آل پارٹی کانفرنس ہوگی اس میں ہم ان تمام قوتوں کو
منگ بٹول گندی زغونڈا کی ہاگا ٹول قوتوں پا ڈاگا کوچے پا دی لوبا کی شریکو پا دی کے مختلف ادارے وی حکومتو صوبائی حکومتوں نو منگ تا حکومتی سینٹرانو پخکارا ہوئی چی دا 2 ارب روپو انتظام مو کڑے دے زکا تاسو دا بے باوری تحریک واپس واخلے.
په سینټ کې حکومت او ائتلافي ګوندونو هم د مرستیال چیرمین او د پیپلز ګوند سیاستوال سلیم مانډوی والا د لرې کولو لپاره قرارداد وړاندې کړی و خو هغه هم ناکامه شو. په سینټ کې قائد ایوان شبلی فراز وایي د اپوزیشن مشرانو ته په ملاقاتونو کې ویلي وو چې دې تحریک سره به د سینټ وقار زیانمن شي. پرون د سینټ د چیرمین خلاف د بې باورۍ د تحریک ناکامه کېدو وروستو مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونو سره نور هیڅ جواز نه دی پاتې.
دا سوال خو اغي بزان نه کوي اغه لیډرشپ په کوي چې کم د دې کمپین انچارج وو چې دا څه چلو شو. اپوزیشن به اوس څه بوي چې زمونږ چې کم سنټرانو اغي زمونږ د دې موو باندې خوشاله نو اغي خو به دا وي دا هیڅ سره نور د ویلو سړي.
صادق سنجرانی تیر کال د مارچ په میاشت کې د سنټ چیرمین ټاکل شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استادی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې عمران خان د اګست پر لومړۍ له خلیلزاد سره ولیدل. بیان وایي وزیر اعظم خپل ژمنه تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې او روغې په بهیر کې د امریکا او نورو خواوو سره همکاریو ته دوام ورکوي. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په جلا بیان کې ویلي چې خلیلزاد قریشي په دوحا کې له طالبانو سره تر اوسه د شو خبرو له پرمختګ خبر کړو او د کابل د تازه سفر په اړه هم ورته معلومات ورکړل. خلیلزاد د جولای په درویشتمه د سیمې د سفر له پیل راهیسې په کابل کې وو او د اګست پر لومړی دوحې ته تر روانېدو مخکې اسلام آباد ته ورغلی وو. پاکستان په رسمي توګه هندي سفارتکارو ته وړاندیز کړی چې د جاسوسۍ په تور صدا شوي هندي بګړي کلبوشن یادیو سره وویني. پرون په اسلام آباد کې ونی دي خبري غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې دا اقدام یې د انصاف د نړیوال عدالت د پریکړې په رڼا کې کړی. نوموړي وویل اوس د هند د جواب منتظر دي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویان رویش کمار پرون خبري کانفرنس کې د پاکستان د وړاندیز تصدیق کړی او ویلي دي چې د دې جاج اخلي او پاکستان سره به په دې لړکی رابطه جاری وساتي. کلبوشن یادیو په 2014 کال کې له بلوچستان نیول شوی و. هغه ته د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورول شوې ده. خو د جولای پر 18 د انصاف نړیوال عدالت د کلبوشن یادیو د مقدمې فیصله کې پاکستان ته حکم وکړ چې هندي سفارتکارانو ته دې له هغه سره د ملاقات اجازه ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. او وروستی خبر دا چې ایران پلوه حوثیاغیان وایي د یمن په سویلي ساحلي ښار ادن چې د سعودي پلوي حکومت مرکز دی پرون په پوځي پرېډ د توغندیو او بې پیلټ الوتکو بریدونه کړي دي. د روغتون او امنیتي چارواکو په خبره په بریدونو کې 2 کسان وژل شوي دي. د یمن وزیر اعظم معین عبدالملک سعید او په یمن کې د سعودي عرب سفیر په ټویټر په جلا جلا پیغامونو کې پر تهران تور پورې کړی چې حوثیانو په دې حمله او په ادن کې د پولیسو پر یوه پوستا په 14 کې لاس درلودو. د مشال خبرونو پای او زه به تاسو د موسم حال او د کرنسو به د سراج ظهیر ناوړی.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.93 روپۍ او په 1.94 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.86 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.75 روپۍ 10 پیسې او په 3.75 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.75 روپۍ شل پیسې او په 2.75 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په 1.93 پیسې اغستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 213 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 28، ژوب کې 23 او 24، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پښتون ژغورن غورځنګ غړو پلویانو او سلګونو ځوانانو نن په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د سینټ مشر صادق سنجانی پر ضد بې باورۍ تحریک تر ناکامۍ وروسته راتلونکو اونۍ د ګڼګوندي سي غونډې جوړولو اعلان کړی. بلخوا څېړونکي د پرونیو سینټ انتخاباتو په اړه وایي
چدا به هم بزیو د دوه درې ورځو خبره به چې کله دوړه کینی هغه به کې دي چې د خلکو خلاف کاروي هم شي. او باقي خبره دا ده چې سنجرانی سیب راغلی هم پخپل نه او اوس بچوم پخپل نه کړی شو.
او دا به هم واوري په پاکستان کې ولی ځینې خبري اعلان خپل دندې پرې خو دي او نور کاروبارونه یې پیل کړل.
الیکشن وشو د 2018 او هغه نه پست یو 2 میاشتې تیر شوي. نو ادارو چغې شروع کړي چې زمونږ سره خو پیسې نشته دي، اشتهار نشته دي، مونږ خو په خساره کې لاړو، مونږ خو غرق شو، مونږ خو تباه شو.
د مشال تر څنګ واوري تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو. د پښتون ژغورن غورځنګ غړي او پلویان نن د اگست په 2 په واڼه کې د دا شان په میرامشاه کې هم د وزیرستان د پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر خوشی کول لپاره احتجاجي مظاهره کړې دي. دا مظاهره پر داسې مهال دي چې ټاکل شوی عدالت اگست په دریمه د محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار سیلاب محسود راکوي.
د سړي وزیرستان پستر پنټغولي وانک شي نن غرما مال د پښتین ژغورنې غورځنګ په سلګونو پلویانو احتجاجي لاریون اورسې بیا جلسه وکړله. په دغې احتجاجي لاریون او جلسه کښې غورځنګیانو څه وغوښتل څه یې وویلل. د غورځنګ مشر محمد عارف وزیر وایي
امر واقعیا سیما مثال دے ونہ کو داغا نیز دغه خلاف سر نہ ہشی اور نیز داور تلبی چ پوڑا بازور پٹور پوڑا کے واسلا پال کا بن خان دا خال کے بل شیخ سڑی پریشی تھی ہاتھ کا واسلا ور کری تو کاٹی نہ ور کری تھی نیز آ خان سایہ چا کاٹی نہ سن سما کا تو خان سایہ سایہ
اور زنگیان و دلیاریون او جلسے دے خطو دو نہ دورست سب ریکڑا وکڑا دا ہاں دے محمد عارف وزیر محمد عارف وزیر دا غورا ہم وکڑا چمیزا گرفتاری ور کولو تا تیار یو او تر هغه وخت پوره با د جیل نه ونوزو چې تر څو پوره د میزا ټوله غوښتنه منلې شوې نه وي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرای اسماعیل خان.
اوریدونکو بلخوا داسې راپورونه هم دي چې ځینې مظاهره کوونکو نن د احتجاجان خپلې گرفتاری ورکړې دي او ځینې گرفتاره کړل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر خوشي کولو لپاره هم نن احتجاجي لاریونونه شوي. لاریونوالو نن مشال راډیو ته وویل له حکومته غوښتنه کوي چې داوړ او وزیر دې په ضمانت خوشي کړي چې خلک په پارلمان کې له خپل استازیتوبه بې برخې پاتې نشي. ټاکل شوی چې سبا به عدالت د داوړ او علي وزیر ضمانت درخواست واوروي. د پارلمان دواړه غړي د مئی پر شپږویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر پوستې تر تاوتریخوالي وروسته نیول شوي وو. عمر وزیر پرې نور تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان په مختلفو سیمو کې ځوانانو نن د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د رهایي غوښتنې په مخه لاریونونه وکړل. دوی ویلي شمالي او جنوبي وزیرستان ولس په پارلمان کې له نمایندګۍ محرومه دی او نمایندګان یې په زندان کې دي. سو دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی د پارلمان غړي د پارلمان ته راوستل شي. شمالي وزیرستان کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ جمال داوړ میرامشاه کې احتجاجي جلسه ته خپل وینا کې وویل که د دوی د پارلمان غړي خوشي نه شول نو سیمه کې نه ختمېدونکي احتجاجونه پیلوي. د ځوانانو اتحادیه جنرال سیکرتر وکار دا وړوای د دوی اتحادیه پښتون ژغورنې غورځنګ نورو سیاسي ګوندونو غړیو او ځایي ولس په شریکه د غلاریون کې د خپلو نمائندګانو لپاره د انصاف غوښتنه وکړه.
ولس د غوښتنه وکړه چې موږ کوم دوه مینې ګوندې چې په جیل سي دي ورنی د خپل اواز د غنه د پارلمان نه محروم شوي. موږ دوی چې د عدالت د پاکستان قانوني خپل اختیارات چې کوم دي امیر ویل چې تاریخ ته تیروي. خو خبره دا ده چې امیر چې کوم دواړه نمائنده ګوند دي اې د زر نظر خپل ضمانت جاری شي چې د کوم خلک محروم شوی ده اواز د ترقیاتي چارې نه چې دغه خپل دوی ته ضمانت ورکوو او دوی مزید خلوص کې داسې نه وي چې بیا د وزیرستان خلک په احتجاجي په درنې باندې مجبوره شي. خو دا میر قانوني و عیني حق ده چې موږ ته د خپل مینې ګوند خلوص کړو.
د اتحادیې یو بل غړی مصویر داوړ وایي د وزیرستان په مختلفو سیمو کې لاریونونه وکړل.
مقصد دا و چې د میژو دوه پښتون لیډرز د شمالي او د جنوبي هغې ته زر تر زر پروډکشن آرډر جاری شي. مزید دا د میژو د رایې سره مزاق نه اړاو کوي، ځکه چې ډېرې مسالې دي د وزیرستان چې دی د پارلیمنټ په وجه باندې شولې، هغه شی د دی خپل کردار ادا کول ډېر ضروري وي، خو دی په هغه شی شریک نه شول. خو دا خالي دوه منګون نه دي، دا د وزیرستان د هر سړي د رایې سره ظلم ده.
واصف دا وړوای پارلیمان کې د وزیرستان له نمائندګۍ نه محرومه کیږي.
فدارلی سے عوامه حکومت نه دا مطالبه وکړه چې میش دوه مینه ګون چې کیم دی هغه دا زر نظر پروډکشن آرډر جاری شي و دی ادارې حق شي، ځکه چې میش عوام چې کیم دی نمائندګۍ کړل نه محروم دی. په دا احتجاجي مظاهره سے عوام دغه فیصله وکړه چې کچیرته سبو علي وزیر او محسن داوډ ریحان کل به میش یو مضبوط لای عمل لوندې منظم مهم چلوي. علي وزیر د محسن داوډ ریحان په پریشه
شمالی وزیرستان کې ذیلی انتظامیه یو والا چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د محسن داوډ ولی وزیر مقدمه په عدالت کې ده او عدالت کې د قانون سره سم د دوی کیس اوریدنه کیږي. د شمالی او جنوبی وزیرستان نه د پارلیمان غړي محسن داوډ ولی وزیر خړکمر کې د مئیش پګویشتمې له پیښې وروسته نیول شوي دي او بنو ترهګرې ضد عدالت کې د دوی پر ضد شوو مقدمو کې پا بیا بیا پیشی شوه. دا غورزنگ پلویانو وکیلانو پا وینا سبا دا اگست پا دریم نیټا هم دا داوډ وزیر کې سوریدن با بیا پا بنو ترهګری ضد عدالت کې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو د بلوچستان په ژوب کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې له سیمې څخه د اف سي ځواک د تلاشۍ پوستې ختم شي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت امنیتي چارې پولیسو او لوی ځواک ته وسپاري. په دې لړ کې پرون په ژوب کې بشپړ کاربندیز او احتجاج وو. د جولای پر 1 له ژوب سره نږدې د اف سي ځواک په ډزو کې یو کس وژل شو او دوه نور ژوبل شول. په دې اړه نور تفصیل له بوریوال کاکړ نه اورو.
په ژوب کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر استازو مشتملې اکشن کمیټې غړي وای د ژوب ولس د اف سي ځواک له چک پوسټونو تنګ راغلی او دا دې لرې کړل سي. دوی د اګست پر لومړۍ نیټه تر کاربندیز او احتجاج وروسته مشال راډیو ته وویل چې د امنیت چارې دي پولیس او لویز ته وسپارل سي. په یاد کمیټې کې د تحریک انصاف ګوند استازي داود مندوخیل مشال راډیو ته وویل اف سي ځواک یوازې خلک ځوروي. د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی استازی حافظ حضرت گل وویل حکومت دی ولس ته ووایي چې د اف سی دا چک پوسټونه د څه لپاره جوړ کړی دی.
لغو بزخ د کټ فروډ باندې دروازه په زرا او گاډیا نه دی په درڅ کې املیا نه په درڅ بیماران وی بیا بدای خړای کښه تکي بیا یو چک پوسټ نه دی یو رته ځا شنخړ وګور دابل د بیا درې پر 2 کیلومتر دابل د بیا درې دابل د بیا درې که یو مریض تر سه سی هغه سفر د 4 غنټو دی تبې د 2 لواجه ځخه د چک پوسټ لواجه شپږ غنټې کې راځي.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکش او د پښتون ژغورني غورځنګ ځای مشر عبدالسلیم مندوخیل وویل دا څنګه چک پوسټونه دي چې د په وینا د بریدونو مخه نسینی ولای خو عام خلک زوروي.
موږ یې شروع دا چک پوسټونه چې جوړ کړی دي دا ناروا چک پوسټونه چې موږ له کور دا وزرم کان سے آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو دا عزت نفس میں جرو کول دی تو دماکی کاجی دا دغه کاجی مجھے دا پدغه چ پښتو باندې راځي دا چینو نه دی به کوم کاسو د فارمولې دا چینو نه ولې دی دا چینو نه ختم کاسو.
د ژوب د سیاسي ګوندونو د استادو د غوښتنې مې چې د بلوچستان د حکومت لویاند لیاقت شهوانی سره شریک کړه نو هغه یو ځل ویل چې په سفر دی او بیا یې ټلیفون ته ځواب نه وایي. اف سی ځواک امنیتی پوستې د خلکو د امنیت ساتنې لپاره بولی او د ژو په تور درګه کې د وجل سوی کس په اړه وایي چې دا کس هغه مهال وجل سوی چې دوی د قاچاقبرو پر نه درېدونکي موټر ډزې کړې وې. خو د اکشن کمیټې غړي دا نه مني او وایي چې دا کسان پر چک پوسټ تیرېدل او اف سي ځواک پرې ډزې کړې دي.
اوریدونکو ته پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د سینټ مشر صادق سنجانی پر ضد بے باوری تحریک تر ناکامۍ وروسته راتلونکې اونۍ د ګڼ ګوندي سي غونډې جوړولو اعلان کړی. د اپوزیشن مشرانو پرون د سینټ تر غونډې وروسته په حکومت تور پورې کړ چې د ځینو لارو یې د سینټرانو ووټ اخیستی خو سنجانی یې ژغورلې دی خو حکومت دا تور ردوي. تفصیل له سراج صحیر څخه.
د زیارت پروس په سینټ کې د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د ناباوري تحریک له ناکامۍ وروسته اپوزیشن ګوندونو رسنیو سره خبرو کې وویل د دوی سره په دې عمل کې درغلی شوی. د پاکستان مسلم لیگ نون صدر میا شهباز شریف وویل دوی دې لړکې راتلونکي اونۍ ګڼ ګوندي زغونډه رابلی چې پکې به راتلونکي کړنلار ټاکي. دوی ټول کام وکتل چې کوم سلیکټډ حکومت چې تیر کال جوړ شوی و نن یې یو وار بیا په سینټ کې د ضمیر خرڅولو په ذریعه کټل. خو د ولس په عدالت یې وویل له زه ګڼم چې نن تیر کال په درغلۍ د ګټل شوي انتخاباتو تاریخ گردان کړی شو. د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری وویل حکومت د سینټ چیرمن هم سلیکټ یا وټاکو او دا چیرمن ګټه نه بلکې بیلات دی. دی وی په اخلاقي توګه د سینټ چیرمن له هم نن استعفا ورکول پکار دی. د پاکستان ولس دا نه مني. موږ دا په سینټ حمله ګڼو او موږ به د دې حساب اخلو او موږ به خپله پارټي کې هم ګورو څوک چې خپل ضمیر یې خرڅ کړو او داسې نه ده. 50 سینټرانو هم د فشار باوجود ووټ ورکړو. خدا ګوډاګي سیاستدان دی دا نه ګڼي چې موږ متحد اپوزیشن به دوی پرېږدو. نو دا سلسله به جاری وي. بل پلو په سینټ کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر سینیټر شبلی فراز رسنیو سره خبرو کې وویل د اپوزیشن ګوندونو سینیټرانو د جمهوریت د بقا لپاره د دوی سره مرسته کړې. په پېښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل په سیاست کې اکثره دا وفاداری بدلیږي او د دې ګوندونو ته معلومه هم ده.
پاکستان کې ډېر زلداسي شوي او ډېر کم د خلکو خلاف کاروي کېږي. پاکستان کې ډېر غټ غټ واقعات شوي نو کمیشنونه پکې جوړ شي بیا کمیشنونه بیا سره رپورټ هم مخې لرانه شي. نو زه دا ګڼم چې دا به هم بس د دوه درې ورځو خبره به وي چې کله دوړه کینی هغه به شي. کېدای شي چې د خلکو خلاف کاروي هم وشي او باقي خبره دا ده چې سنجرانی صاحب راغلی هم پخپله نو او اوس بچوم پخپله نه کړی شو. زما په خیال باندې څنګه چې هغه راغلی او مغه رنګې به د سروایول او د بقا دا جنگ به هم همیشه کېږي. که څوک لرې کوي نو لرې به یې کي چا چې راوستی دی کې نکنی که بل څوک یې هم لرې کوي نو هغوی به راځي او بیا به ورسره ودرېږي.
اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمن لپاره د میر حاصل بیزنجو نوم غوره کړی و او له دې وروسته یې د چیرمن صادق سنجرانی لرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړو.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورئ د اگست په لومړۍ نیټه اپوزیشن د سینټ مشر صادق سنجرانی او حکومت او ملګرو یې د سینټ ته مرستیال مشر سلیم مانوی والا له دندو څخه د لرې کولو په هڅو کې پاتې راغلل. تر غونډې وروسته یو شمېر سینټرانو مشال ریډیو ته وویل چې د اپوزیشن پر اکثریت سربیره د تحریک ناکامۍ حیران کړي خو حکومتي سینټر شبلی فراز ته تور رد کړی چې د ځینو لارو یې د اپوزیشن د ځینو سینټرانو ووټونه اخیستي دي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورس د سینټ غونډه د پریزایډینګ افسر سینټر محمد علي سیف په مشرۍ کې شروع شوه. نو د سینټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک قرارداد د مسلم لیگ نون سینټر راجا ظفرالحق وړاندې کړو او د منظورۍ وروسته ور باندې رائے واچولې شوې. د حکومت او اپوزیشن د پولینګ ایجنټانو په موجودګۍ کې د ووټونو شمیره بشپړ شوه چې ورسره سم د سنجرانی په مخالفت کې 50 رائے کارول شوې وې او اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رائے په کار وې. د پاکستان په سینټ کې ټول 144 غړي دي چې سل سینیټرانو خپل رائے وکارولې. 45 سینیټرانو د سنجرانی په حق کې رائے واچولې او 15 ووټونه رد شول. تر دې وروسته د واکمن تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز د سینیټ مرستیال چیرمن سلیم مانډویواله پر ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کړو چې منظورۍ وروسته ور باندې رائے واچول شوې. خو د مانډویواله پر ضد تحریک هم ناکامه شو او هغه هم پر خپل چوکۍ پاتې شو. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز د سینیټ کاروایی په حق له مشال ریډیو ته وویل د اپوزیشن ګوندونو هغه 14 غړي چې د سنجرانی حمایت یې کړې کار ده چې نمونه یې را په ډاګه کړل شي.
خپلو خلکو سره یې غداری وکړه چې هر چا کړې ده. زمونږ لپاره نن ډېر غټ سیټ بیک دی او پکار دي چې پارټیانې په دې باندې اکشن واخلي، خپل خلک وګوري چې چا دا کړی دی. دا یو معزز ایوان دی د ملک. په هغې کې که دا چلونه کېږي نو ډېر غلطه خبره ده.
د پاکستان په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمېره 46 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمېره 46 جوړېږي. خو د حکمران تحریک انصاف اتحادی سینیټر مومن خان وایي
دا جمهوریت ته په کار دی چې اپوزیشن دا الیکشن ګټلی وای، ځکه چې دغو میجورټي دغو اکثریت و. خو دې کې دا اندازه نه لګېږي چې د ویلې اپوزیشن دومره کمزوری شو او هغې چې د وټونه صادق سنجرانی صاحب د چیرمین په حق کې راغلل. په کار دی چې دا پته اپوزیشن نه ولګېږي چې آیا دغوی سوټونه کم شول. چې دا وجه سره
د سینټ د مشر پر وړاندې د عدم اعتماد اقدام په اړه فیصله د جون په 26 د جمعیت علما اسلام فی په کوربتوب د اپوزیشن په ګنګوندیزه غونډه کې شوې وه. د مسلم لیگ نون سینیټر سردار یعقوب خان ناصر په حکومت تور په پوره کولو سره مشال ریډیو ته وویل چې د اپوزیشن 44 سینیټرانو سره معاملې وکړې چې د هغې په اساس دغه سینیټرانو د سنجرانی په حق کې وټونه واچول.
دا خو ظاهره خبره ده نه، موږ خلک خرڅوي دي ټول مخامخ ناستو د هر سړي موږ جلا جلا نوم واخیستې. 64 کسان حاضر وو ټول لاسونه پورته، مگر موږ هاوس ته رالو دا 14 کسان موږ کم شو. دا ښکاره خبره ده چې دا حکومت څه کم دی، دا بهر سټریډنګ چلی په غلطو طریقو سره چلی، دا جمهوریت تباه کوي.
خو په سینټ کې قائد ایوان او د حکمران تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز بیا د اپوزیشن د هارس ټریډنګ تورونه ردوي او وایي
دا سوال خو هغوی بزان نه کوي، هغه لیډرشپ کوي چې کم د دې کمپین انچارج وو چې دا څه چلو شو. اپوزیشن به اوس به وایي چې زمونږ چې کم سینیټرانو هغوی زمونږ د دې موو باندې خوشحاله نو، نو هغوی خو به دا وایي د هغوی سره نور د ویلو څه دي. څرنګه چې د سینټ چیرمین اخوا کولوب هغوی سره آرګومنټ نه و چې ولې اخوا کوه، درنګه اوس دوی سره دام جواب نشته چې دا ولې وشول.
صادق سنجرانی د تیر کال په مارچ میاشت کې د سینټ چیرمین ټاکل شوی وو. نوموړي د پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف په مرسته 50 سوټونه اخستی وو او په مقابله کې د مسلم لیگ نون امیدوار رایا ظفرالحق 46 سوټونه اخستی وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو په پاکستان کې د شاوخوا تیر یو کال په موده کې ګڼ خبریالان له دندو لرې شول. ځینو یې په شخصي توګه ویبپاڼې پرانیستې دي، خو په دوی کې ځینو خبریالي پرېښودې ده او نور کارونو ته یې لاس اچولی. په عین وخت کې خبریالان پر حکومت سنسرشپ تور هم پوري کوي، خو حکومتي چارواکي دغه ردوي. د بوریوال کاکړ نه تفصیل ورو.
دا پاکستانی خبریالان دي چې له دندو د لری کېدو پر ضد احتجاج کوي. په دوی کې ځینې تپوس کوي چې آیا رښتیا هم د دوی د بیروزګارۍ وجه اقتصادي بحران دی که نه د سیاسي وجوهاتو له کبله له کاره ایستل شوي دی. انور زیب له دې بیروزګاره کړل سوو خبریالانو څخه یو دی.
مونږ آفس کې وو چې یاره مونږ ته کوم د هډ آفس نه یو کس راغی او هغه مونږ ته وویل چې یاره چونکه ادارې ته نور سروسز ضرورت نشته دی.
انور زیب او دو نور ملګرو یې چې بل روزګار پیدا نه کړ نو په شریکه یې د پاکستان انکوایرر په نامه یو انټرنیټي خبری ویب پاڼه جوړ کړه.
کوم دا یوټیوب چینل دی، ان شاء الله دا ډیر زر چې کوم دی هغه به کامیابیږي، ځکه چې زموږ ډیر کوالټي کار چې کوم دی پروفیشنل کار چې دی هغه بغیر روان دی. ډیرې ښه ویډیوګانې کوم چې عام میډیا چې دا هغه نه هغه اګنور کوي اکثر مونږ هغه ایشوز راوچتو.
غلام دستگیر یو بل خبریال دی چې 22 کاله یې خبریالي کړې ده. چې کله د هیرالډ په نامه تحقیقاتي مجله بند سوه نو غلام دستگیر د غوایانو ساتلو کاروبار پیل کړ.
نو زما د پاره خدای یو ډیر یو شاکینګ نیوز وو. بیا چې الیکشن وشو د 2018 او هغې نه پس یو 2 میاشتې تیرې شوې نو ادارو چغې شروع کړې چې زمونږ سره خو پیسې نشته دی، اشتهار نشته دی، مونږ خو په خساره کې لاړو، مونږ خو غرق شو، مونږ خو تباه شو.
سبارانی په پېښور کې په یو ټلویزیون کې کار کاوه، خو چې بې روزګار کړل سو نو د او هنی په نامه د شاتو وړوکې دکان پرانست.
زه چې ډېره ناهیلې سوم نو د خبریالۍ ډګر مې پرېښود. د دې مطلب دا نه دی چې زه به بیا خبریالۍ نه کوم، زه بالکل غواړم چې بیا خبریالۍ وکړم. زما له دې کار سره ډېره مینه وه.
خبریالان تور پوری کوي چې په میډیا کې د راغلي بحران تر شا د حکومت لاس دی.
دا بیخي یو خودساخته یو مصنوعي بحران دی. کله نه دا نوی حکومت راغلی دی په صحافیانو باندې، په پاکستان کې په ټی وی چینلز باندې، په اخبارات باندې یو سینسر غیر اعلان یو سینسرشپ امپوز شوی دی.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت دا تورونه ردوي چې ګواکي پر رسنیو یې اشتهارونه بند کړي دي.
ما یقین سره خو زیاتې راغلی مونږ خو هغې ته زیات کړي دي. اوس د خلک وباسي دا د هغې خپله ایشو ده، د میډیا هاوسز خپل څه پالیسي ده.
انور زیب او همکاران یې په پاکستانی میډیا کې راغلي بحران ته د ځان لپاره د یو موقع په سترګه هم ګوري.
مونږ غواړو چیرې مونږ د خپل ویب سایټ دومره پورې مخکې بوزو چیرې مونږ بیخي په پاکستان کې کوم آزاد صحافت چې مونږ ستویل شي چې مونږ هغه شروع کړو، مونږ سره غټ غټ جرنالستان راشي او مونږ سره د ویب سایټ کې کار کوي.
خو په پاکستان کې له دندو د لری کړل شوو خبریالانو په اړه دا پوښتنه لا هم ځواب غواړي چې آیا دوی به داسې کار وکړای سي چې هم ځان وساتي او هم د ولس خدمت وکړي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر ناور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو پلویانو نن په میرامشا واڼه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استادو محسن داوړ اولي وزیر خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې ټاکل شوې سبا عدالت د داوړ او وزیر د ضمانت درخواست واوري. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ د تحریک تر ناکامۍ وروسته ذاتون کیونه د ګڼ ګوندې د غونډې اعلان کړی دی. د متحد اپوزیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د تحریک ناکامه کولو لپاره حکومت غړي په پیسو اخیستي دي. په سینټ کې قائد ایوان شبلی فراز وای د اپوزیشن مشرانو ته په ملاقاتونو کې ویلي وو چې دې تحریک سره به د سینټ وقار زیانمن شي. پرون د سینټ د چیرمن خلاف د بې باورۍ د تحریک ناکامه کېدو وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې اپوزیشن ګوندونو سره نور هیڅ جواز نه دی پاتې. د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلي چې عمران خان د اګست په لومړۍ له خلیلزاد سره ولیدل. پاکستان په رسمي توګه هندي سفارتکارو ته وړاندیز کړی چې د جاسوسۍ په تور صدا شوي هندي وګړي کلبوشن یادیو سره وویني. رسنۍ وایي امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالي ته تیاره ده. ایران پلوه حوثی اغیان وایي د یمن په سویلي ساحلي ښار عدن چې د سعودي پلوي حکومت مرکز دی پرون په فوځي پرېډ توغندو او بې پیلټه بریدونو کې 2 کسان وژلي.
او اوس هم راځو ته پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه له اسلام آباد سراج ظهیر بیانوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداري د اوبو د وسیلو د وفاقي وزیر فیصل واوډه په اغه بیان لیکلي چې پکې یې د کالاباغ ډیم د جوړولو اشاره ورکړي. اداري وایي که څه هم کالاباغ ډیم یو لانجمنه معامله ده، خو د فیصل واوډه په خبره چې دا معامله په ICU کې پرته ده، خو نوموړی د دې انچارج ډاکټر دی او د دې معاملې جاج به اخلي. اداري وړاندې لیکي که یو خوا د خیبر پښتونخوا د خلکو په دې ډیم اندېښنې دي چې د دې له کبله به د دوی کورونه و آبادي په سیلابونو لاهو شي، نو بل پلو بیا نوري صوبي اندېښنې لري چې د دې له وجې به د دوی د اوبو برخه کمه شي او د سیند صوبې لا د مخه په میلیونونو اکړ ځمکه د سمندري اوبو له وجې خرابه شوي. اداري زیاتوي په پاکستان کې د اوبو نشتوالی یو حقیقت دی او د دې لپاره داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې دا مسله هواره شي او باید چې دې لړ کې د داسې منصوبو نه ډډه وکړي شي چې د ټولو صوبو اتفاق پې نه وي. اداري اخري کې لیکي که د کالاباغ ډیم جوړولو لړ کې کومه یو اړخیزه فیصله وکړي شوه، نو دا به وړي صوبي احتجاج را وپاروي. نو پکار دي چې حکومت کومه هم فیصله کوي چې وړي صوبې په اعتماد کې واخلي. جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي د حکومت په وینا چې تیرو حکومتونو دومره قاضي اغستي چې د پاکستان اقتصاد یې سخت ستونزو سره مخ کړي او د وزیر اعظم عمران خان اقتصادي ډله وایي پیسې ورسره نشته او د دې اقتصادي بحران قابو کولو لپاره دوی سخت فیصلې کوي. اداري وایي د دې وکړي دا چې یو وار بیا د تیلو په نرخونو کې زیاتوالی وکړي شو چې له کبله به د خوراکي توکي او د ګاډو په کرایانو کې هم اضافه وشي او داشن بګرانی نور سی واشي. اداري وایي په داسې حال کې به حکومت له نورې وسیلې لټول وي. په ملک کې د تیلو او ګیس لوی کامی ذخیرې پرتې دي، باید چې په هغې توجه ورکړی شي چې دارنګ په درآمدي تیلو اړتیا راکمه شي، نو ورسره به پخپله د تیلو نرخونه کابو شي او د توانایي بحران به هم ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سټریټفورډ سیلنیز ادارې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي له خپلې ویلي چې طالبان د خپل برخې کار وکړي نو واشنگتن وسره موافقې ته تیار دي. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکلي چې د ایران او امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټان د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي. د مئی له میاشت راهیسې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. منور شاه د دواړو لیکنو مهمې برخې بیانوي.
د سټریټفورډ سیلنیز ادارې د لیکنه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جولای په 1 په ټویټر یو پیغام کې ویلي که طالبان د خپل برخې کار وکړي نو واشنگتن ورسره لوزنامې کولو ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونې په دوحا کې د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو د اتم پړاو شروع کېدو یوه ورځ وړاندې وکړې. په دې لیکنه کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو کمول غواړي. د سټریټفورډ سیلنیز ادارې په وینا له دې نه پس درې کارونه کېدای شي، یا خو به خبرې اترې ناکامه شي، یا به دواړه خواوې په یو وخت خبرو اترو او جنگ ته دوام ورکړي، یعنی همدا موجوده حالت به روان وي، او یا به د 18 کلنې جګړې د خاتمې لپاره لوزنامه وشي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران او امریکا اعلی سفارتکاران د یو بل پر ضد په غیر سفارتي ویناوو بوخت دي. دا لړۍ تېره اونۍ هغه مهال شروع شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تهران ته د تګ او ایراني ولس ته د وینا وړاندیز وکړ. نوموړي ویل دغه خلکو ته پروپیګنډا نه، بلکې دا حقیقت ویل غواړي چې ایرانی مشرانو ایرانیانو ته څومره زیان ورسابو. ورځپاڼه لیکي دا اولنی ځل نه دی، بلکې پومپیو له دې وړاندې هم سو واره د ایران له مشرتابه دغه هیواد ته د ورتګ اجازه غوښتې، حالانکه دته معلومه ده چې هغوی به یې نه مني.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې د سولې په برخه کې همکارۍ ته د دوام ژمنه تکرار کړې. خلیلزاد پرون د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. ټاکل شوی چې نوموړی په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو اتم پړاو پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې ملالې بشیر ناور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې، ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین افغانی خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنځشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحا ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبان سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل سوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې آزادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې 10 ورځې په کابل کې تیرې کړې. تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیله مند دی چې په دغه پړاو کې به طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکا چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربند ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق وروسته د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي. بلخوا د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره یې 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي بین الافغاني ناسته به د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه سي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د مشال رادیو د انګریزي سانګلیکی روانونه د ملګرو ملتونو د نړیوال امنیت په اړه په یو کانفرنس کې سیرونکو اوویل اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش اوس د پخوا په پرتله کمزوري شوې ده خو لا هم ختمه شوې نه ده. ته دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې تر څنګ اورو. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه څېړونکو د ملګرو ملتونو د امنیت په یو نړیوال کانفرنس کې ویلي دغه ډله په عراق کې موجوده ده خو په یو شمېر نورو ملکونو کې هم شتون لري. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې څېړونکو ویلي داعش په بنیادي توګه په عراق کې خپل کنټرول لري خو د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام او د شام سره په نږدې سیمو کې پټ دی. په تیر مارچ میاشت کې داعش وسلواله ډله د شام د باغو سیمې نه وویستل شوه. په دغه سیمه کې دوی تر ټولو زیات کنټرول لرلو او اوس د شام په ځینو نورو سیمو کې موجوده ده. خو څېړونکو وایي دا ډله به کوشش کوي چې په هغو ټولو سیمو کې بیرته خپل ځایونه ونیسي له کومو چې وستل شوی ده. د ملګرو ملتونو د داعش ډلې په اړه په یو راپور کې ویل شوي دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د خپل ځان په اړه د پروپیګنډو څخه کار اخلي. د رپورټ تر مخه دا ډله په ټوله نړۍ کې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړوي. د شام لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز جیفری وایي که څه هم داعش د باغو سیمې نه وستل شوی خو د دغه ډلې خلاف د دوی جنگ لا هم ختم نه دی. د واشنگټن د جنگونو د مطالعې د سړنیز ادارې د یوې ورستې سړنې په اړه امریکا غږ رادیو په خپل یو راپور کې ویلي وو دا ډله ممکنه دا ډیر زر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي له کومو چې وستل شوې ده. د دغه ډلې په اړه ویل کیږي چې په شام کې 10,000 او په عراق کې تر 15,000 پورې وسلوال لري.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. رویټرز خبری اجانس د هغو راپورونو په اړه لیکنه کړې چې ویل کېږي د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن مړ شوی دی. اجانس ته یو امریکایي چارواکي د هغه د مړینې پخلی کړی خو امریکایي ولسمشر او نورو امریکایي چارواکو په رسمي توګه په دې اړه لا هم د سوایلو څخه ډډه کړې. د لیکنې مهمې خبرې له ظفر خان څخه اورو.
رویټرز خبری اجانس د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې څرګند شي لخلیلي کې چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن مړ شوی دی. چارواکي په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې هغه چرته او کله مړ شوی. د چهارشنبه په ورځ له امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه د حمزه د وجنې په اړه پوښتنه وشوه خو هغه په دې اړه د څه ویلو څخه ډډه وکړه. همدارنګه سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تر اوسه کوم اعلان نه دی کړی. حمزه چې ویل کېږي 10 کلن وو د خپل پلار اسامه بن لادن پلوی وو. د 11 سپتمبر د پیښې مخکې په افغانستان کې او بیا وروسته په پاکستان کې د خپل پلار سره اوسېدلی وو. اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په ابټاباد کې په خپل کور کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. ګمان کېږي چې هغه مهال حمزه په ایران کې په خپل کور کې نظربند وو. په هغه عملیاتو کې امریکایي چارواکو ته د اسامه له کوره داسې اسناد په لاس ورغلي وو چې ترې څرګندېده چې حمزه د خپل پلار سره د یو ځای اوسېدو په هڅه کې وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې حمزه بن لادن د تیرو 2 کلونو په دوران کې د امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې وژل شوی خو رویټر اجانس ته چا د دې پخلی نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت حمزه د القاعده ډلې مهم مشر ګڼلو او په فبروري کې د هغه په اړه په معلوماتو ورکولو او یا درک خودلو $1,000,000 انعام یخی وو. اجانس لیکي حمزه د خپل پلار د غچ اخیستنې لپاره په مغربي هیوادونو د حملو ګواښ کړی وو او امریکا په 2018 میلادي کال کې هغه د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی وو. هغه په بهر نړۍ کې میشت په امریکایي وګړو د بریدونو ویلی وو او له عرب قبایلو څخه یې غوښتي وو چې په عرب ټاپو وزما او یمن کې دي د القاعده سره یو ځای شي او د سعودي حکومت پر ضد دی په شریکه جګړه وکړي. سعودي حکومت د یو شایي پرمان لمخې د حمزه بن لادن تابعیت روان کال په مارچ کې ختم کړ.
اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د امریکا هلې ځلې لډیر مودې راهیسې روانې دي. تر اوسه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې 8 پړاوونه ترسره شوي دي. دواړه خواوې وایي د سولې لوري ته مهم ګامونه اخیستل شوي دي. غربي رسنۍ راپورونه خبروي چې امریکا به کېدای شي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره کمه کړي سو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته رضا شي. نجیب عامر پر دې موضوع نور معلومات راکوي.
د رسنیو د راپورونو پر اساس امریکې د خبرې ته چمتووالی ښودلی چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، له دې سره به د افغان حکومت سره د طالبانو خبرو ته لاره هواره شي. واشنگټن پوسټ، سی این این او ډی پی ای خبري اژانس راپورونه خپروي چې د افغانستان د نږدې دوه لسیزو جګړې د ختمولو او د سولې د تړون د کېدو لپاره به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیره له 1400 څخه 9000 ته راکوزه کړي، خو تر اوسه طالبانو د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته رضامندي ښکاره کړې نه ده او وایي چې دا یو ګوډاګی رژیم دی. سی این این لیکي د دې ترڅنګ نور کوم ګامونه چې باخیستل کېږي، په هغو کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو او د ساتونکو د شمیرې کمول شامل دي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جولای پر 1 مشال لړیو ته وویل چې د سولې د جامع تړون لپاره 4 اساسي نقطې دي. دا بهرانه ځواکونو وتل د طالبانو دا ضمانت چې ترهګریز بریدونه بنه کوي، بین الافغانی یا د افغانانو ترمنځ مذاکرات چې سیاسي حل ته بلاره هواروي او دایمي اوربن. زلمی خلیلزاد دا هم ویل چې تر سو پر ټولو خبرو موافقه شوی نه وي، د سولې تړون پر مخ نشي تلای. په دې تما چې واشنگټن د طالبانو سره د سولې تړون ته نږدې شوی، د افغانستان د سولې د چارو وزارت د جولای پر 1 اعلان وکړ چې د طالبانو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه پلاوی ټاکلی دی. په راتلونکو څو ورځو کې به خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوها کې د طالبانو سره د خبرو یو تازه پړاو پیل کړي. نوموړي تر دې وړاندې د طالبانو سره په 2 پړاوونو کې خبرې کړي دي او دواړه خواوې وایي چې د سولې تړون لپاره مهم پرمختګونه کړي دي. امریکې د روان کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ځان ته د وروستۍ نیټې په توګه ټاکلې چې باید تر هغې په افغانستان کې د سولې موافقه وشي. د همدغې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات هم کېدونکي دي. بل پلو ځینې امریکایي چارواکو په شخصي توګه ویلي چې دا امکان شته چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشي، انتخابات به لغوه شي او پر ځای به یو منځمهاله حکومت واک په خپل لاس کې واخلي. طالبان او د افغان حکومت اپوزیشن د دې خبرې ملاتړ کوي، خو ولسمشر اشرف غنی په ټینګه دا پروسه رد کړې او ویلي دي چې انتخابات به ارو مرو کیږي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو. یوې مرکې ته د کورم یو اوسیدونکي وایي میړی شاوخوا 15 مخکې لیورونو وجلی وو. زاهدی بیبي پرون مازیګر مشال رادیو ته ویل لیور ورسره وروسته واده کول غوښتل خو د انکار وکړ، نو ځکه ورباندې تیزاب وپاشل. نوموړی وایي اوس هم ورته ګواښونه ورکوي. غلام غوث له زاهدی بیبي سره خبرې کړي، راځي چې وایي.
زه انصاف غواړم چې ماته حکومت انصاف راکړي، د ماته افوز وکړي، د ما د وړو اعتماد آواز اوچت کړي، ماته خپل د خوان هغه میلاو شي. زما خوان قتل شوی دی، حکومت د هغوی هغه نه کړه، هغوی ته سزا وی نه کړه، هغوی کور کې ناستې آزاد ګرځي.
خوان چې کوم دی نو ستا ولې قتل شوی او کله قتل شوی؟
د خوان مې 15 شو چې قتل شوی دی. هغه پیسې د پاره هغه 600,000 روپۍ وې، هغوی ته هغه مړ کړو. نو چې هغه کله مړ کړ، خپلو لیورو ما سره په زبردستۍ واده کوو، ما اوسه واده نه کوو. نو هغوی داسې په ما تیزا پرواړولو زی کغه کړلم، بچانو سره زخمی کړلم.
نو چې هغه پیښه د سره وشو، نو په هغه کې بیا ستا علاج څنګه وشو؟
ما سرکاري وشو، حکومت نه د عبدالستاری دی طرف نه ماته لکه څه انداد وشو. بارو ملک نه د فکچر باندې ماته پیسې مېسې چندې مندې وشوې، بس په دې ماته سرکاري وشو علاج.
کوم هسپتال کې دی؟
شیرپا هسپتال کې.
نو په هغه کې ستا لکه کوم زګونه خراب شوی وو چې کوم؟
نه، د ما ټول د ما ګردې پیلې شوې، ډایلیسیس اپریشن د ما د ګردې شوې دی، خو سر د مخ ته مې له سرجري کړی دی. مخ مې ډېر زیات نه دی شي، کني مخ مې زیات سوځېدلی.
دغه خاون چې دی وجل او دغه سن مو
محمد یونس.
محمد یونس نو دای په سب باندې داغه د خپل کسانو وجل؟
ها، د مخپل لیورو د ما غوي کې هغه مړ کړی دی. د شپې
لیورونه چې
د ما لیورونه دي، د ما درې
درې
خپل لیورونه دي.
ها، نو اوس په تا باندې څه د باوشتا یا ستا بچیان او ته چرته اوسېږي؟
نو زه د خپل ځای هغه ته استفادی نه شم ډېر کړی، ما ته ډېرې زیاتې دمکیانې رکوي. که د خپل ځای پاته زه تاسو ډېر کوم کېدای شي هغه قاتل کې بچیان سه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هغه اوریدونکو د اگست لومړۍ اونۍ کې ماشومان ته د مور د پیو یا شودو ورکولو په ارزښت نړیواله هفته لمانځل کیږي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې پرون یو غونډه جوړه کړه چې پکې د مور د پیو پر فائدو باندې خبرې وشوې. په دې اړه نور تفصیل له شبیر احمد جان څخه اورو.
دا خیبر پختونخوا د سیاست محکمې د غذایت څنګه مشر ډاکټر هارون خان مشال لیډو ته په دې حق لویل
زمنګ چې کم ډاکټران سه باندې یا چې سمرا هغه خلک چې کم په هیل کې کار کوي هغه باندې دا بندیز دی چې بغیر د څه خاص وجنه دا د ډبو په دا شونه دا بالکل چاته نه لیکي.
هم په پیښور کې د ماشومانو یو مشر ډاکټر امین جان مشال لیډو ته د ماشومانو لپاره د مور د پیو ورکولو د فیدو پړه ویل
څنګه ماشوم پیدا شي په دوو غنټو د نن نه ماشوم ته پکار مور پی ورکو دغه سه مونږ شروعات وکړو ماشوم چې دی دا با پسیت کې خوي د تبسینا خرابې دو یا نورې بيماریاں نه بنې کیږي د دماغ به ډېر خط تکړوي او نور ماشومانو په نسبت د دې عمر ډېری.
بل خو د دغه غونډې مشر ملما او د خیبر پښتونخوا د سیاست محکمې سکتر ډاکټر سید فاروق جلیل ویل چې خیبر پښتونخوا د پاکستان اولنې صوبه ده چې په دې اړه قانون سازي کړی ده.
په قانون سازي باندې د 2015 کې نه 2015 کې چې کوم نه شوې ده به دا غي رولز هم په 2016 کې جوړ شو. کار هغه عمر تیز نه رسومه چې پکار دی خو یو لومبه قدم چې کوم نه هغه غسته شوی دی او تاسو وګورئ د دې د وجه د کوم چې فارمولا ملک یا د وچ پیچ ورته خلکو مشمان له ورکړي کیږي د هغه اشتهاري سازي چې کوم نه هغه بند شوی دی په هسپتال کې دنه چې کوم نه یو میډیکل ریپ د هغه ایڈورټایزمنت نشي کولای او ډاکټر لری نشي راتلی
د پامول دا چې دغه پروګرام تابع کونکو پوینا تندور لسوا نوینا را پدې خو پټول نړۍ کې د اگست لومبه اونۍ د مشمان لپاره د مور د پيو مانځل کیږي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال لیډیو د خالی دورځي پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنی مو بجو
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو
پام کوا په دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری په یو نیمه بجا
د مشال پونم په دوو بجو
روختیا او درملنه په دوو نیمو بجو
ټولنیزې شبکې او سختریزي په پاوکم سلور بجو
د سولې پر لور په سلور نیمو بجو
جمهوریت غاګونه په پاوکم پنځه بجو
اوریدونکو په بلوچستان کې هر کال په 1,00,000 میندو کې 270 موریانې د ماشومانو د زیږیدو پر وخت خپل ژوند بایلي. دا خبره پرون په کوټه کې د ماشومانو او میندو د صحت په اړه په یو سیمینار کې رامنځته شوه. سیمینار ته په وینا کې کارپوهانو ویل د آبادۍ د ډیروالي سره سره بیروزګاري د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو نشتوالي له کبله په دغه صوبه کې د مور او ماشوم صحت د ډیرو خطرو سره مخ دی. نور حال له سیمینا ایوب تدین راکوي.
په سیمینار کې وویل سوچ په بلوچستان کې د ماشومانو د ژژدو پر مهال د مندو په مرګونو کې زیاتوالی راغلی دی. هوار کال په 1,00,000 مندو کې 270 مندې د ماشوم د ژژدو پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوي.
چونکې په بلوچستان کې د مندو شرای اموات یا د هغو سه کم د مرګونه دي سه کم پریونټیبل دي یا بچاوی دی سه دغه تدارک کېدی سه هغه ډیر زیات دی او د یو سروې مطابق دا تقریبا 785 یعنی 785 په 1,00,000 کې مندی مری په بلوچستان کې. د عوام له طرف هم دا شی ډیر ضروری دی آگاهی پروګرامو ضرورت دی په دا پروینس کې سی هغه دا شی ته اهمیت ورکی سی فیملی پلاننګ یا کم کوشنیان پیدا کوونګ یا مناسب وقفه په کوشنیانو کې هغه ډیر ضروری ده د مندو د صحت او د بچاو د پرام او د کوشنیانو د صحت او د بچاو د پرام.
پر دې مهال د فیملی پلاننګ اسوسییشن پاکستان مشري ډاکټر رشیدا پانیزی و مشال ریډیو ته وویل چې د دې یو لوی حالت د آبادی د زیات ول ترڅنګ غربت او بیروزګاری هم ده.
موږ ځوانان چې بیروزګار دي هغه دي په دغه پروژه کې موږ خاص دا غواړو چې هغه له دا تربیت ورکو سي دوی سدي اګایو کې دوی په کھیلو کې ځان مصروف کړي دوی په سبق کې ځان مصروف کړي او د ملک یو سم با مقصد شری جوړ سي او دوی په خپل علاقو کې دا شانو افادیت ورشي ولې موږ سي آبادی زیات سي موږ وبنسته موږ خوراک شي نسته فوډ سکیورټی نسته موږ یو شي نسته.
سیمینار ته په خپل وینا کې د بلوچستان د کښت او کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي وویل چې بلوچستان یوه لویه صوبه ده. د صوبې هرې برخې ته د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې رسول د حکومت لپاره یو مشکل عمل دی.
په بلوچستان کې موږ ته د دې هیلت کم چې د صحت فیسلټیز کم موږ ته ضرورت دی. دا ډېر ریکوایرمنټ دی په دې حواله سره چې زموږ علاقه ډېره پسمانده علاقه ده. زموږ په وطن کې ما تاسو وویل چې نفوس دومره زیات شوی دی کم چې پاپولیشن ورته وایي. مال د پاکستان د جوړېدو په وخت باندې د دې صوبې چې دی د دې ولایت کم نفوس چې و ده دوه لکه صدر لس لکه پورې و. اوس یو کروڑ پنځه ویشت لکه د دې آبادي د نفوس دی. نو په دې سره چې څومره نفوس زیاتېږي دغومره مشکلات زیاتېږي.
د زمرک اڅکزي په وینا چې د حکومت له لورې د آبادۍ د کنټرول تر څنګ په لرې سیمو کې د تعلیم او روغتیا لپاره پر بېلابېلو پروژو کار روان دی.
اوریدونکو د کورمې د پاړه چینار اوسیدونکو ګواښ کړی چې حکومت یې بجلی بحال نه کړه نو مظاهرې پیلوي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د وروستیو بارانونو له وجې له تیرو دوه ورځو راهیسې د ښار بجلی بنده ده. چارواکي وایي د ښار بجلی نظام یې سم کړی خو د زیات استعمال له وجې په ګریډ سټیشن بوج زیات دی. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکزی نه اورو.
په کورما کې د پړاچینار اوسیدونکي دړکه ورکوي چې که بجلی ورته ټیک نه کړی شوه نو پر ضد به احتجاج پیلوي. د سیمې اوسیدونکي او مشر حاجي علي جواد توري وایي هغلته له درې ورځو بجلی خرابه شوې خو څوک یې هیڅ غم نه خوري چې دا ورته ټیک کړي نو مجبور دي چې احتجاج وکړي ځکه چې په سختو مشکلاتو کې دي.
پونه خراب ده او مو وبړي ولا سره ربيتانن وکړه ګریډ سټیشن ته لوړو اس جو سیپ ته لوړو بیا بریګیډیر سیپ ته لوړو مو کې د شي مظاهره وکړو کنن مو سره کومه واده شي او 8 بجې نه بعد به بجلی راځي خغه وو سپوري رونغله.
د سیمې محمد حسن وای د بجلی نشټوالي لوجه سخت زبل شي نو حکومت یې په حال رحم وکړي او دا درته زرت زره ټیک کړي.
مو هزاره محله تور قبرستان ورسره هغه پیش امام کالونی وزیر باغ ډنډر روډ تقریباً چې 7000 ابدي دی. دوی تقریباً درو ورځو نه بجلی بالکل نشته. کورو کې اوبه بالکل نشته او یو پی ایس یم بالکل هغه بیټری مې ډیټ شوې.
په ښار کې درې ورځې وړاندې د بجلی تارونه تر باران او طوفاني بادونو وروسته په مختلفو ځایونو کې شلیدلې چې له وجې هغلته بجلی نشته. د بجلی محکمې یو چارواکی سید منیر وای بجلی تارونه بیرته جوړ کړي خو اوس مسله دا ده چې هغلته د بجلی استعمال زیات دی او ګریډ سټیشن یې بوج نشي برداشت کولی نو ځکه د ښار بجلی دوی بحال نشي ساتلی.
او مطلب څه نن څه دی نن دغه ورلوډ کې باندې مطلب نور خو نظام ټیک دی خلک بجلی نه جایز استعمال لیږه ټول لیټر یې وسیا نه پرېږدي پخلای په کوي او هغه ته نظرونه ونهګي داسې هېواد دی ګنټې وچلیږي که نه بس بیا دا نظام ټیکېږي بیا به د ورلوډینګ به ختم.
د بجلی محکمه د سیمې په هغو ځایونو کې چېرته کې خلک تر یو مقرر حده پورې بلونه ورکوي په 24 ګنټو کې تر 1600 او چې په کم ځای کې بل نشته هغلته تر 60 ګنټو لوډ شیډینګ کوي. په کورما کې د ګریسټیشنو شمیر درې دی چې اونه د بجلی محکمې تر مخه شاوخوا 28000 د بجلی کنیکشنې شوې دي. طارق اورکزی مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نور.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو پلویانو نن په میرامشا او واڼه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ او علي وزیر خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. دا مظاهره پر داسې مهال شوې چې ټاکل شوې سبا عدالت د داوړ او وزیر د ضمانت درخواست واوري. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ د تحریک تر ناکامۍ وروسته راتلونکي اونۍ د ګڼګوندي د غونډې اعلان کړی دی. د متحده اپوزیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د تحریک ناکامه کولو لپاره حکومت غړي په پیسو اخیستي. په سینټ کې قائد ایوان شبلی فراز وای د اپوزیشن مشرانو ته په ملاقاتونو کې ویلي وو چې دې تحریک سره به د سینټ وقار زیانمن شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې عمران خان د اگست پر لومړی له خلیلزاد سره ولیدل.
پاکستان پر رسمی توګه هندي سفارتکارو ته وړاندیز کړی چې د جاسوسۍ په تور صدا شوي هندي وګړي کلبوشن یادیو سره وویني. پرون په اسلام آباد کې ونی د خبري غونډې ته د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل چې دا اقدام یې د انصاف د نړیوال عدالت د پریکړې په رڼا کې کړی. رسنه وای امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کموالی ته تیار ده چې په نتیجه کې به افغان حکومت او طالبان مستقیمی خبري پیل کړي. واشنگتن پوسټ ورپاڼي، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبري ایجنسی د راپورونو تر مخه د سولې تړون له مخې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4000 تر 9000 پورې کم شي. ایران پلوه حوثی اغیان وای د یمن په سویلي ساحلي ښار عدن چې د سعودي پلوي حکومت مرکز دی پرون په پوځي پرېډ توغندیو او بې پیلټ الوتکو بریدونه کړي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. له دې سره د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخند اسد د خبرونو بیان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکارا نادره درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.